د ماسپښین 2 بجې شوې. السلام علیکم، احمد شیبر يم. دا سړي رادیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرسته کوي. دا خبرونه چې په منځنۍ چپه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خبري شي، د انټرنیټ لارې په ازادي رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. پرونه خبرونه کې مو وړاندې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې له سخت جګړې خبرو چې په لسکونو کسان پکې وژل شوي او ټپیان شوي دي. د همدې سیمې د هغو خلکو حال مو هم اخیستی دی چې په جګړې کې راګیر دي. خو د نورو مطالبو تر معرفي مخکې خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
السلام علیکم. په پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرلیکونو ته. له تخار، سمنګان او بغلان ولایتونو څخه په سیلابونو کې د مالی او ځاني زیانونو خبرونه را رسیدلي. د غزنی چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ولایت کې پروانو عملیاتو کې 28 نور وسلوال وژل شوي. پاکستان د امریکا یو امنیتي مامور چې له مهماتو سره یوې الوتکې ته د ننوتو له هڅې وروسته نیول شوی و خوشې کړی. او د روسیې ولسمشر وایي چې د روس ټبرو بیا یووالي اروپا لمړی توپ څخه وژغورله. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې په تخار ولایت کې سیلابونو سلګونه کورونه ویجاړ کړي او درانه زیانونه یې اړولې دي. د تخار ولایت چارواکي وایي د سختو بارانونو له ورېدو وروسته راوتلو سیلابونو د دې ولایت د کلفګان، رستاق، چال، نمکاب او اشکمش ولسوالۍ ځپلې دي. د تخار والي عبداللطیف ابراهیمی په یوه خبري غونډه کې وویل چې د سیلابونو د مالی زیانونو ترڅنګ یو کس وژلی، درې ټپیان کړي او یو بل کس ترې تم دی. ابراهیمی وایي په اشکمش کې سیلابونو 200 کورونه ویجاړ کړي او په ټول تخار کې زر جریبه کرنیز ځمکه لمینځه وړې ده. ولایتي چارواکي وایي دوی ځپل شوی خلکو ته د مرستو رسول پیل کړي، خو نورو پراخو مرستو ته هم اړتیا شته. په سمنګان ولایت کې هم سیلابونو سخت زیانونه اړولي. چارواکي وایي په دې سیلابونو کې شل کسان ټپیان شوي، 50 د استوګنی کورونه ویجاړ شوي او 200 څاروي لمینځه تللي. د سمنګان ولایت د درې سوف ولسوال محمد علي حسنی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د سیلابونو له کبله د ولسوالۍ او بلخ ولایت او همدارز له مرکز سره د سمنګان ارتباطي پل لمینځه تللی او لارې بندې شوي دي. د حسنی په وینا د شباشک او سرخک د ډبرو د سکرو کانونه هم زیانمن شوي. د بغلان ولایت په مرکز په لخمری کې هم د چارواکو په وینا سیلابونو 800 کورونه او سلګونه دوکانونه ویجاړ کړي دي. د بغلان ولی سلطان محمد عبادی نن خبريالانو ته وویل چې خای رسیدل زیانونه تر هغه اندازې زیات وي چې اټکل کیږي. عبادی زیاته کړه چې په لخمری کې له پیځای شوی کورنۍ سره مرسته پیل شوې دي. د غزنی ولایت چارواکي وایي د وسلوالو طالبانو پر ضد په دې ولایت کې پروانو عملیاتو کې 28 نور وسلوال وژل شوي دي. چارواکو په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ملي ځواکونو په دې عملیاتو کې د 111 وسلوالو د وژنې او د لسګونو نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. د ملي اردو د 203 تندر قول اردو د درېمې لوا ویاند نظیف سلطانی ازادۍ راډیو ته وویل چې له پرون رئیس په ګیلان ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نخته زور اخیستی. سلطانی وایي پروان عملیاتو کې په 28 وژل شویو طالبانو کې شپږ پاکستانیان دي او همدارس 23 نور وسلوال ټپیان شوي دي. طالبانو د امنیتي چارواکو دا ادعا رد کړې او وایي چې افغان ځواکونو د عامو وګړو پر کورونو حمله کړې. پاکستان د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی یو مامور خوشې کړی. نو موړی هغه محل نیول شوی و چې هڅه یې کوله له مهماتو سره یوې الوتکې ته پورته شي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودری نصر علي خان پرون وویل محکمې د اف بی آی دا مامور چې نوم یې نه دی ښودل شوی په ضمانت خوشې کړی. نو موړی مامور د تیرې دوشنبه په ورځ په کراچۍ ښار کې هغه محل د هوایي ډګر چارواکو ونیو چې د تومانچې له 15 مرمیو سره له تلاشۍ تیرېده او غوښتل یې اسلام آباد ته روانې یوې الوتکې ته پورته شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له دې مخکې د اف بی آی د دې مامور نیول کېدل تایید کړي او ویلي وو چې نوموړی په پاکستان کې د امریکا د سفارت سره د مرستې لپاره په لنډ مهال ماموریت اسلام آباد ته روان و. امریکایي چارواکي وایي د مامور د اداري فساد پر ضد په پروګرام کې برخه اخیسته. د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې پیاوړو هیلو او د روس تبرو بیا یې والی اروپا لمړی توپ څخه وژغورله. پوتین پر فاشیزم د بری د منځنۍ په پراخو مراسمو کې چې نن د مسکو په سره ډګر کې جوړ شوی و وویل په دوهمه نړیواله جګړه کې پر نازی جرمني د بری نه شپېتمه کلیزه سکل خاصه ده.
Прошло 69 лет, как закончилась Великая Отечественная война.
د سترې هیوادنۍ جګړې له پایته رسېدو نه شپېته اوبښئ نه شپېته کاله تېر شول، خو د مینه هم زموږ ستره رخصتي وه او وی به دا زموږ د ملي بریا، ملي ویاړ، ویر او د تلپاتې خاطرو ورځ ده. په نننیو مراسمو کې د روسیې د پوځ نږدې 11,000 سرتیرو، د پوځي تجهیزاتو له نږدې 1.5 واحدونو، لسګونو ټانکونو او څه کم اویا الوتکو سره یو ځای پوځي پریډ ترسره کړ. په مسکو کې د فاشیزم پر ضد د بریا سګنۍ کلیزه په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د وطن پالنې احساسات له روسیې سره د اوکراین د کریمیا د سیمې د زمیمه کولو له کبله په اوج کې دي. روسي رسنیو د راپورونو له مخې پوتین ښایي په سواستوپول کې چې د روسیې د تور سمندرګي د سمندري ځواکونو قرارګاه هم پکې ده، په دې مناسبت په جوړو شویو مراسمو کې ګډون وکړي. په داسې حال کې چې په اوکراین کې هم پر فاشیزم د بریا ورځ منځل کیږي، په دې هیواد کې امنیتي تدابیر زیات شوي. چارواکو د روسي پلوو فعالانو او د اوکراین د یووالي د پلویانو ترمنځ د نښتو له ویرې خلکو ته سپارښتنه کړې ده چې په عامو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. د اوکراین صدر اعظم ارسینی یاتسینیوک پرون وویل په داسې حال کې چې اوکراین د مې د 9 نیټې مناسبت منځي، دا شک لري چې د روسي ولسمشر ښایي د کیف د بې اعتبار کولو لپاره په دې هیواد کې د اخو ډب درمن ستکولو کوم پلان ولري. یاتسینیوک دا څرګندونه وروسته له هغه کوي چې د اوکراین د ختیځ په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې مسکو پلاو بیلتون پالو وویل دوی به د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له غوښتنې سره سره د لا زیاتې خپلواکۍ لپاره د ټول پوښتنې پریکړه عملي کړي. دا ټول پوښتنه د روانې یکشنبې ورځې لپاره پلان شوې ده. پوتین له دې روسي پلاو فعالانو غوښتي چې ټول پوښتنه وځنډوي. د پوتین ویاند ویلي مسکو د یاغیانو د پریکړې په اړه نورو معلوماتو ته اړتیا لري. د اروپای ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ د مشرې کاترین اشټن ویاندې ویلي دا ټول پوښتنه نه د مې په 11 نیټه او نه وروسته باید ترسره شي. د تایلند پولیسو نن پر هغو مظاهرچیانو له اوښکې بهوونکي ګاز څخه کار واخیست چې غوښتل یې د پلازمینې بانکاک په شمال کې د پولیسو یو مرکز ته ننوځي. دا د هغو اعتراضونو لړۍ ده چې د حکومت استعفا غواړي. د روغتونونو مسؤول چارواکي وایي 4 تنه مظاهرچیان چې اوښکې بهوونکی ګاز یې تنفس کړی وو د علاج لپاره روغتونونو ته استول شوي. مظاهرچیانو د تایلند د یوې محکمې د هغو حکم د نمانځنې لپاره چې له مخې یې صدراعظم انګلوک شینواتره له کاره لرې کېدو ته اړه شوه او همداراز د فساد ضد یوې ادارې په محکمه کې پر دې د غفلت په تور دعوا وکړه، په بنکاک کې لاریون وکړ او بیا یې د صدراعظم د دفتر مخې ته غونډه وکړه. او وروستی خبر، په ازبکستان کې حکومت داسې نوي قوانین نافذ کړي چې له مخې سندرغاړي د حکومت له رسمي اجازې پرته نوي سندرې نشي خپرولی. د نوي اصولو له مخې سندرغاړي او هنرمندان مکلف بلل شوي چې د خپلې هرې نوې سندرې د ثبتولو لپاره باید رسمي اجازه ترلاسه کړي.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام د غزنی ګیلان ولسوالۍ ته مخه کوي. هلته لپاره رئیس بیا جګړه سخته شوي او امنیتي چارواکي د لسکونو طالبانو د وژل کېدو خبره کوي. طالبان څه وایي؟ په جګړه کې مو دراګیرو خلکو حال هم اخیسته.
په کور کې ماته مرمې روانونه کتلې بامونه روانه راوړل موږ کور مخ ته طالبانو څورلو قران مو ته وي چې خلکو د خدای تعالی ځوانې موږ فاریان چې ګناه مخ کړي حکومت له یو خوا څو پراته نیول صاحب له ګلې پانه.
په خبرونه کې مو د طالبانو له لوري د پسرلنی عملیاتو د اعلان په اړه د افغانستان د دفاع وزارت نظر اخیسته. خوستوالو د بدخشان د ارګول وسوالي د زپل شوی لپاره پیسې رغونډې کړي.
د خوست خار سوداګرو دکاندارانو کسبګرو ټولو په مجموع کې لکونه روپۍ جمع کړي دي او دغه لړۍ دوام لري.
د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو راستولي پیغامونه خبرو.
شوری علی شورا در اوسه په نه کوي چې ملا محمد عمر اخون ځوان دی او کمال کوي نو راځي څنګه کولای شي سود راوړي.
په غزنی کې د ملي وردو چارواکي وایي له طالب وسلوالو سره په ګیلان ولسوالۍ کې له پرون راهیسې بیا نښتي شوې دي چې پکې 20 وسلوال وژل شوې دي. د دغو جګړو لړۍ له تیر اونۍ راهیسې روانه ده. له غزنی سید شاه سقیم راپور لري.
د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د پیل شویو عملیاتو لړۍ لا هم روانه ده او چارواکي پکې د 22 نور وسلوالو د وژلو خبر ورکوي. په دغه ولسوالۍ کې له تیرې اونۍ راهیسې د راټولو شویو وسلوالو پر ضد د ملي اردو سرتیرو چانز عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې لسګونه تنه وسلوال وژل شوي دي. د ملي اردو د 203 تن در قلي اردو د درې ملي وا ویاند نظیف سلطانی وایي له پرون راهیسې بیا په ګیلان کې د وسلوالو او سرتیرو ترمنځ نښتو زور اخیستی دی چې پکې 22 تنه وسلوال وژل شوي او 23 تنه نور ټپیان دي. په وژلو شویو طالبانو کې شپږ تنه پاکستانیان هم شامل دي. د ګیلان په پردیل، غازی خیل او خټک سیمو کې له پرون راهیسې بیا جګړې توندې شوې دي چې تر اوسه هم روانې دي. په تازه نښتو کې 22 تنه وسلوال وژل شوي او 23 نور ټپیان دي. په مړو شویو کسانو کې شپږ تنه پاکستانیان هم شامل دي. سلطانی وایي په عملیاتو کې د وسلوالو وسلې، چاودیدونکي توکي او نور مهمات هم د سرتیرو لاسته ورغلي دي، خو وایي د دوی غاړې ته تر اوسه په تازه نښتو کې کومه مرګ ژوبله نه ده اوښتې. طالبان خپلې غاړې ته وراوښتې مرګ ژوبله نه مني او وایي سرتیري د عامو وګړو پر کورونو بریدونه کوي. په ګیلان کې له تیرې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات پیل شوي دي چې له تازه تلفاتو سره پکې د وژلو شویو وسلوالو شمیر 111 او د ټپي شویو هغو 98 تنو ته رسیږي. چارواکي وایي عملیات به تر هغو روان وي چې سیمه له وسلوالو پاکه شوې نه وي.
له یوې اونۍ راهیسې د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې د ملي وردو سرتیرو د راټولو شویو طالبانو پر ضد عملیات پیل کړي دي چې تر اوسه پورې پکې د چارواکو په وینا 111 تنه وژل شوي او 98 نور ژوبل شوي دي. د سیمې اوسیدونکي وایي دغو عملیاتو ورته ځمکه سور ورکړې ده او له دواړو خواوو ورباندې ډزې کېږي. د خلکو، طالبانو او امنیتي چارواکو څرګندونې د سید شاه سقیم په تفصیلي راپور کې.
د ګیلان اوسیدونکي وایي اونۍ پرش وچ نه له کوره وتلی شي، نه پر کورونو ورننوتې وسلوال شړلی شي او نه هم له سیمې د ملي اردو سرتیري بیرته ستنیږي. دوی وایي څو شپې وشوې چې ماشومانو یې د ډزو له امله خوب نه دی کړی، ښځې او سپین ږیرې یې د جګړې له ویرې له زیرزمیني ونه دي راوتلي او له ځوانانو څخه یې فصلونه او کروندې تږې پاتې دي. د دغې ولسوالۍ د اوسیدونکو په خبره روانو پوځي عملیاتو ورته ځمکه سور اور کړې او دوی د پاڼ او پړانګ ترمنځ را ایسار دي. ملي سرتیری وایي وسلوال د عامو وګړو له کورونو څخه د ډال په توګه کار اخلي او د خلکو له کورونو پر سرتیرو ډزې کوي، خو د سیمې اوسیدونکي وایي دوی د وسلوالو له زوره نه دي چې له خپلو کورونو څخه یې وشړي. د ګیلان اوسیدونکی حبیب الله وایي همدومره یې په وس پوره وه چې د کور په دروازه کې ناست وسلوال ته یې قرآن ونیو چې له دې ځایه دې پر سرتیرو ډزې نه کوي، خو وایي هغه بیا هم له ماشې ګوته پورته نه کړه. دوی وایي ځینې کورنۍ د جګړې له امله له کلیو وتلې او هغوی چې پاتې دي ژوند یې پر سره تبوی تېرېږي.
بامونه روانه ورو ته مو دي کور مخته انده طالبانو څو ورلو قران مو ته وسته چې خلکو د خدای تعالی ازباندی هغه هغه وای چې وای چې ما سر قرباني کړې ستړي له مانا څه ځوانه یو زه مو ګو سړیان چې ګناه مخ کړې ده حکومت له یو خوا تو پراته نیول طالب نه ګولې خوان.
د همدغه سیمې یو بل اوسیدونکی نصر احمد وای باغونه له تندې وچیږي او د دوی د کال خواري وبوډه، خو د جګړې له امله له کوره نشي وتلی چې فصلونو ته ورشي. دی وایي طالب وسلوال د خلکو له کورونو پر سرتیرو ډزې پیل کړي، سرتیري بیا د خلکو کورونو ته ټوپکې سیخي کړي او ترمنځ یې ټول تاوان دوی ته ورسیږي. د نصر احمد په خبره یا د عملیات له زړه وشي یا د ودرول شي او یا د دوی ته اجازه ورکړل شي چې د جګړې له ډګره روغ سرونه وباسي.
اغه باغو کې یو شی هم دي چې باغو له درې شپاتې دي کو مزرعه ولا وڅ پاته ده کښو کاربن ده ټول وڅ پاته ده ما خو خپل غنم دي وړه ولا وڅ دي دا چې دا دي ټول کال دي دي اولاد نه پکند شپا خور باندې شریکان یو له سهار ته ما خام کوم خلک په کورو کې بند پاته دي په دې خانو په تکاوي کې ناشتي ولكن خپل قربانو هالرو مالونه او حیوانات ورته شته نه کالی په موږ ځای کړی ده نه دولت په موږ باندې کړی ده.
د ګیلان د اوسیدونکو په ستونزو مو د 203 تندر قلی اردو د درېمې لواء قومندان غلام حیدر حیدر خان وغږاوه. هغه وایي د عملیاتو په سیمه کې خلک آرام ژوند تیروي. دی ملامت وسلوال بولي چې ګواکې د خلکو کورونه د ډال په توګه کاروي او پر دوی د خلکو له منځه ډزې کوي. غلام حیدر خان دا نه وایي چې که عملیات اوږده شي نو په جګړه کې د ګیر خلکو به څه غم خوري، خو وایي په دې ډاډه دی چې که وسلوال محاصره شي په خپله ماتېږي. په کومه سیمه کې چې موږ عملیات کوو خلک آرام ژوند تیروي، خو په هغو سیمو کې چې طالب د خلکو له کورونو څخه د جګړې د مورچې په توګه کار اخلي هغه بله موضوع ده او طالب باید ملامت وبلل شي چې خلک آزاروي. موږ د خلکو د آزادۍ، د هغوی د آرامۍ او سولې لپاره عملیات کوو.
مردم هم منیشی موجی جنگی خود منیشی سپری مطمئن خود استفاده
میکنه. طالبان زموگ پر وړاندې له خلکو څخه د ډال په څیر کار اخلي او له کورونو څخه پر موږ بریدونه کوي. چیرته چې طالبان پټ وي موږ هغه سیمه محاصره کوو. چې طالب مجبور شي چې یا وسله وغورځوي یا ووژل شي او یا هم له سیمې پښې سپکې کړي،
تسلیم شوه یا کشته شوه یا فرار کړي،
خو طالب وسلوال بیا تور لګوي چې سرتیری د خلکو پر کورونو بریدونه کوي. ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالب وسلوالو ویاند بولي وایي د سرتیرو پر دوی وس نه رسیږي ځکه نو د عامو وګړو پر کورونو ډزې کوي. دی دا نه مني چې ګواکې ملګري یې د خلکو پر کورونو ورننوځي او بیا له هغه ځایه پر سرتیرو بریدونه کوي.
په راپور کې مو د غزنی په ګیلان ولسوالۍ کې په جګړې کې د راګیرو خلکو څرګندونې اورېدې. خلک له طالبانو غواړي چې د دوی له کورونو ووځي او له امنیتي چارواکو غواړي چې له ډزو سره احتیاط وکړي. په یوې خبرتیا پسې مو د طالبانو له لورې د پسرلني عملیاتو د اعلان په اړه د افغانستان د دفاع وزارت له نظره خبرو.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان دفاع وزارت د طالبانو له لورې د پسرلنیو عملیاتو د پیلې دا اعلامیه بې اهمیته بولي او وایي چې د دولت وسلوال مخالفان هر کال په یوه نه یوه نوم دې ته ورته اعلانونه کوي. د دفاع وزارت ویاند ظاهر عظیمی د طالبانو د اعلان هدف په جګړه کې د دې دلیل لوري د خپلو ماتو د جبرانولو هڅه کوي. په دې اړه تفصیل د اسمت څاروان پورپور کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې له څه مودې راهیسې د هیواد په مختلفو سیمو کې د وسلوالو طالبانو د تصفیې لپاره د عقاب په نوم عملیات روان دي. په همدې حال کې د پنجشنبې په ورځ وسلوالو طالبانو د خیبر په نوم د پسرلنیو عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. د افغانستان د دفاع وزارت ویندوی وایي د طالبانو عملیات جدي نه ګڼي او دې ډلې هر کال خپلو بریدونو ته یو نوم ورکړی چې د دوی لپاره څه نتیجه او بریا نه ده درلودلې. جنرال ظاهر عظیمی د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د اعلان دلایل داسې بیان کړل.
موري اولی که بعد از برگزاری انتخابات
لومړی دلیل داده چې د انتخاباتو بریالیتوب او په حقیقت کې د خلکو پراخ ګډون طالبانو ته د نه ځواب وایي. دوی ته دا یو لویه ماته حساب شوه ځکه چې دوی اعلان کړی و چې په هر قیمت چې وي انتخابات به ګډوډوي. دوهم هغه ماتې چې دوی د خپل خالد بن ولید په پلان کې وخوړه هغه هم جبران ته اړتیا لرله. دریمه مسله که مو پام کړی وي دوی هر کال یو اعلامیه خپروي خو د کال په پای کې داسې کومه بریا نه لري چې د دوی د هغې ادعا یو فیصدي پکې ترلاسه شي چې د کال په پیل کې یې کړي وي. نو موږ د طالبانو د عملیاتو اعلان د خپلو ماتو د جبرانولو لپاره د دې ډلې تبلیغاتي پروسه بولو. د دفاع وزارت ویندوی جنرال عظیمی همدار ازول چې د افغانستان ملي اردو او ملي پولیس نه یوازې د خپلو دښمنانو د هر ډول حرکاتو د ناکامولو توان لري بلکې دا وړتیا هم لري چې دښمن وزپی او د خپلو پلانونو اجرا کولو ته پرنشتي. طالبانو په خپل اعلامیه کې ویلي چې د خیبر په نوم په پسرلنیو عملیاتو کې به چې له راتلونکې اونۍ څخه پیلېږي د افغانستان د حکومت پر ملکي او پوځي هدفونو به ځان وژونکي او همداراز نفوذي بریدونه وکړي. طالبانو په خپل اعلامیه کې د سړک د غاړې بمی بریدونو ته اشاره نه ده کړې چې د ملګرو ملتو د راپورونو پر اساس په افغانستان کې تر ټولو د زیاتو ملکیانو ژوند اخلي. د ملګرو ملتو له وروستي راپور سره سم څه باندې 15% افغان ملکیان د افغانستان د دولت د وسلوالو مخالفانو له لورې د ماینونو او بمی بریدونو په نتیجه کې وژل کیږي. د دفاع وزارت وایي په داسې حال کې چې له انتخاباتو وړاندې د عقاب په نوم عملیات دوام لري، ټاکل شوی ده چې د سرطان له میاشتې څخه د فتح په نوم د دولت د وسلوالو مخالفانو د تصفیه کولو لپاره نور عملیات پیل شي. د دفاع وزارت په وینا دا عملیات باید د منی تر پایه دوام وکړي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
البته د سهار لوو بیا د ماشام تر روبه جو پوری ازادي رادیو په منځنۍ صفه دولش پښنوی پټول افغانستان کې اوریدل شي. د خوست ولایت یو شمیر دینی عالمانو د مدني ټولنې غړو او لټولو افغانانو اسلامي هیوادو او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د بدخشان ولایت د ارګول سولید پیښې د قربانیانو کورونیو سره دي د سرپناه لپاره د نویو کورونو د جوړولو په برخه کې او همدارنګه د دوی لپاره د ژوندانه د ضروري موادو په برابرولو کې مرسته وکړي. د ارګو په ولسوالۍ کې تیر جمعنه هغه بل یو په سلګونو کورونه لایوي خاورین غونډې لاندې شول. له خوست نجیب الله خیل راپور لري.
د خوست ولایت دینی عالمانو او مدني فعالانو پر ټولو افغانانو اسلامي هیوادونو او نړیوال ټولنې غږ وکړ چې د بدخشان ولایت ارګو ولسوالۍ د پیښې د قربانیانو سره د نقدي او د اړتیا وړ توکو په برخه کې مرستې وکړي. د خوست اوسیدونکو د پنجشنبې په ورځ د ښار په لوی جامع جومات کې د ارګو ولسوالۍ د قربانیانو فاتحه وکړه او هم د یاد پیښې د قربانیانو سره خپل همدردي په ډاګه کړه. دوی ویل د ارګو ولسوالۍ پیښه او در دوی لپاره داسې دی لکه د دې ولایت په یو کلي کې چې دا مصیبت پیښ شوی وي. د خوست د مجاهدینو د شورا مشر مولوي سردار زدران د ارګو د مصیبت ځپلو سره مرسته د ټولو خلکو دینی او بشري وجیبه وبلله.
مسلمانانو باندې غږ کوو چې د دې مسلمانانو سره نقدي او مالی مرستې وکړي تر څو د دې سره د اسلام د نظر نه او د بشریت او انسانیت د نظر نه د دوی سره غمشریکي شوی وي.
د قومونو پیوستون شورا رئیس غازی نواستنی آزادای رادیو سره په خبرو کې د افغانانو او نړیوال ټولنې څخه وغوښتل چې د بدخشان د پیښې د قربانیانو سره دي په ټولو مواردو کې په ځانګړي ډول د سرپناه او په جوړولو کې مرستې وکړي.
ټول افغانانو باندې د نړۍ په مسلمانانو باندې په نړیواله ټولنه باندې موږ غږ کوو چې د داسې لوی ناورین د مخنیوي لپاره د خپل افغانانو سره د مسلمانانو سره بلکې انسانانو سره همدردي وکړي او موږ په ټولو نړۍ باندې غږ کوو چې د دې سره مرسته وشي تر څو چې د نړۍ پیښې مخه ونیول شي او به وزله خلکو ته سرپناه او د راتلونکي ژوند برابر شي.
د خوست د ولایت مقام مطبوعات مسؤول اویان مبارز محمد زدران د بدخشان ولایت پیښه سخت دردون کې یاد کړه او وی ویل خوستوال دا پیښه داسې ګڼي لکه د خوست په یو کلي کې چې دا طبیعي آفت او مصیبت راغلی وي.
یان په دې باندې یو داسې نوړه پیښه رامنځته شوله چې هر افغان سخت ودردو. موږ د دغه خلکو سره په دغه غم کې ځانونه شریک بلو. د خوست هر وګړی داسې فکر او داسې احساس کوي چې دغه پیښه عیناً لکه په خوست کې واقع شوې وي.
بل لوري ته د خوست یو شمېر سوداګرو او مدني فعالانو د بدخشان ولایت د پیښې قربانیانو د کورنۍ سره د مرسته لپاره په لکونو افغانۍ راغونډې کړې دي. د ښاروالۍ د مدني شورا مشر کرامت خان خپلواک وایي چې دوی په پام کې لري چې د جمعې په ورځ هم د یو ډلهیز حرکت له لارې د خلکو نه نقدي او جنسي بسپنه راغونډه او وروسته یې د یو پلاوي په واسطه د پیښې د سیمې قربانیانو ته ورسوي.
موږ د خوست ښار سوداګرو، دوکاندارانو، کسبګرو ټولو په مجموع کې په لکونو روپۍ جمع کړي دي او دغه لړۍ دوام لري. دغه زینب الدین مواد اخیستل کېږي او دغه بدخشان ورونو ته به وړل کېږي.
یادونه ورده د بدخشان ولایت د ارګو ولسوالۍ په آبی باریخ کلي کې د تېرې جمعې ورځې د غرمې مخکې د یوې خاورینې غونډۍ په خویدو کې سلګونه کسان او شاوخوا 300 کورونه تر خاورو لاندې شول.
د خوست په ښار کې نن هم د بدخشان د ارګو ولسوالۍ له ځپل شویو سره مرستې راغونډې شي. د طبیعي پیښو په لړ کې د بدخشان تر څنګ د تخار ولایت په کلفګان، رستاق، چال، نمک آب او اشکمش ولسوالیو کې نن سیلونه بهیدلی دي او تر دې دمه د یو تن د مړینې خبر را رسېدلی دی. د سیلونو په تخار کې مالی زیانونه اړولی دي. بلور ته په سمنګان کې سیلونو یو شمېر کسان ټپیان کړي دي او مالی زیانونه یې اړولی دي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره افغان حکومت د طبیعي پیښو د مخنیوي په تدابیرو کې کم وسه بولي. د دې ادارې چارواکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل لویه ستونزه دا ده چې له طبیعي پیښو سره مبارزې ته بودیجه کمه ده. دغه موضوع صفي الله ستانکزي له کابله په یو تفصیلي راپور کې څېړلې ده.
په وروستیو څو کلونو کې په پرلپسې توګه په طبیعي پیښو کې د سلګونو کسانو له منځه تلل او د زرګونو نورو بې کوره کېدل دا پوښتنه راپورته کړې چې څنګه کېدای شي په راتلونکي کې خلکو ته د زیانونو او تلفاتو مخه ونیول شي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي دوی په ټول هیواد کې د طبیعي پیښو د زیانونو د مخنیوي د پوښښ وړتیا نه لري. د دې ادارې مرستیال محمد اسلام سیاس له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د طبیعي پیښو دورانیو مخه ځکه په سمه توګه نشي نیول کېدای چې له طبیعي پیښو سر د مبارزې اداره کافی بودیجه نه لري.
یکی از جمله مشکلات
زمونږ له اساسي ستونزو یو هم د بودیجې کموالی دی. په خپل دولت کې دومره واس نشته چې دا ټول پیښې تر پوښښ لاندې راولي او زیانمنو ته کورونه وویشي.
ښاغلی سیاس وویل د هیواد هغه اوسیدونکي چې په لرو پرتو سیمو او بانډو کې اوسیږي دنده لري څو د طبیعي پیښو له رامنځته کېدو د مخه حالاتو ته په کتو اړوند ارګانونه د خپلو سیمو له حاله خبر کړي. په افغانستان کې له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وروسته له هغې په طبیعي پیښو کې د ورانیو د مخنیوي په برخه کې د حکومت بې وسي یادوي چې په دې وروستیو کې په شمالي ولایتونو کې سیلابونو او په بدخشان کې د غونډې د ښویېدو پیښې سلګونه کسان ووژل او زرګونه نور یې بې کوره کړل. چارواکي په ارګو ولسوالۍ کې د دې خاورینې غونډې د تر خاورو لاندې شویو کسانو شمیر څه باندې 300 ښيي، خو ځینې ادارې شمیر له دې څو برابره زیات ښيي. په افغانستان کې د یوناما د بشري مرستو د همغږۍ مسؤلین وایي چې د افغانستان په اکثرو شمالي او شمال غربي ولایتونو کې ورسته سیلابونو څخه باندې 9000 کسان زیانمن کړي دي. له طبیعي پیښو سره د مبارزې اداره وایي څخه باندې 2 میلیونه افغانانو اوس وخت د غرونو او غونډیو په لمنو کې اړولي چې بیلابیل طبیعي پیښې ژوند ګواښوي. د ولسی جرګې ځینې غړي هم وایي د طبیعي پیښو پر مهال باید له حکومت سره د ډیرو ورانیو د مخنیوي سوچ وي. په ولسی جرګې کې د ژوند چاپیریال او طبیعي سرچینو د کمیسیون رئیس عبید الله رامین ازادي راډیو ته وویل حکومت باید په هغو ځایونو کې د خلکو د کورونو د جوړېدو مخه ونیسي چې سیلابونو دراتلو تر پکیوی.
د مسیر سیلاب ها خانه های ساخته شده
د سیلابونو دراتلو پلار کې د کورونو له جوړیدونه باید حکومت په جدیت مخنیوي وکړي. تاسو په هیګي چې خلکو د سیلابونو دراتلو پلارو کې کورونه جوړ کړي، حکومت باید دا قضیه هم رجدي ونیسي چې خلک په امده غسیمو کې کورونه جوړ نشي کړای.
په هیڅ صورت مردم د مسیر زندگی وکړي.
خغلی رامین ویل د متخصصینو یو ټیم باید وګمارل شي څو ځانمنون کې سیمه تثبیت کړي او خلکو ته د طبيعي پیښو درامنځته کېدو په اړه مخکې خبرداري ورکول هم د دې پیښو لډبکونکو لارو شمیرل کیږي. د کابل خارزینی اوسیدونکو هم حکومت په دې ګرام بولی چې د طبيعي پیښو پر مهال د ډیرو مرګ ژوبلو او رانیو مخه نشي نیولای. دوی غواړي چې باید د دې پیښو لپاره لمخ کې تدابیر نیول شي وي.
ځان یې مر شنواره خبرې کومه د بدخشان د پیښې په اړه بدوم روایم چې دا خوري ریو غمجن او دردونکو پیښه وه. دا کې زه حکومت یو څه پړ بولم ځکه چې باید لپاره یو خاص ارګان موجوده ترڅو د طبيعي پیښو د مخنیوي لپاره یو خاص تدابیر ولري. امکانات هم خارجي هیوادونه اوس هم کومکونه کوي.
نو مې کې فیت الله حوادث حکومت اداره چې دا باید صحیح تصمیم نسی تر څو د افغانستان خلکو ته خبر ورکړي چې د حوادث په حق له معلومات ولري یا سیمه پریدي.
خدا چې د طبيعي پیښو پر مهال د زیانونو او مرګ ژوبلو د کمښت په خاطر د جیولوژي د علم پوهان څه نظریات لري. د افغانستان په پوهنتونونو کې د جیولوژي او انجنیری ځینی استادان یو شمیر وړاندیزونه کوي. د کابل د پولي ټکنیک د جیولوژي او انجنیری استاد نقیب الله سوهاک
نشه به هموارکاری وکنه. وختي کې هموارکاری کرد امکان لغزش از بین میره. هیڅ
د غرونو او غونډیو لمن او سرخکته سیمه باید هوار شي. کچیر داسی می هواری شي د خویدو مخنیوي کې دیش نیالګي باید کې خودل شي. کله چې نیالګي کې نه ول شي رطوبت جذبيږي، سیمه وچيږي او د خویدو مخنیول کېږي. استنادي دیوالونه هم د خاور د خویدو مخنیول شي. زینې ډبرې چې په منځ کې درز لري باید سیمنٹ شي. کله چې سیمنٹ شي او په پکلار نشي پیدا کول او دا هم د خویدنې مخنی شي.
د چارو په هان په دی باور دی هغه سیمه چې د طبيعي پیښو له خطر سره مخامخ دي باید د حکومت لوري تثبیت او پراتلونکو کې د پیښو پر مهال د ډیرو ورانیو مخاوني ولشي. برف کوچونه د سیلابونو راوتل، زلزلې او د زمکه خویدنه له هغه طبيعي پیښو شمیرل کیږي چې له عملی په افغانستان کې ګڼ شمیر خلک وژل شوی دي. د ولسمشر کرزی په دوره کې د دې پیښو پر مهال د تلفاتو د مخنیوي په برخه کې د پام وړ کار نه دی شوی. خو دا چې راتلونکو حکومت په دې برخه کې څومره پرمختګ ولري لا نه دروخانه. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
ا
آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو په دې خبرونه کې وړاندې د ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام خبرو. په دې پروګرام کې مو ستاسو په شخص شوي پیغامونه راغونډ کړي دي او په نړیوالو موضوعاتو کې مو د اوکراین مسله راخیستې ده. نن په اوکراین کې امنیتي ځواکونه په دوهمه نړیواله جګړه کې د آلمان پر نازي ځواکونو د خپل بری د لمانځنو لپاره هڅې کوي او سخت امنیتي تدابیر نیولې دي. په ورته وخت کې د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې روسي پلوه بلتون غوښتونکي په خپل دریز ولاړ دي او وایي چې بل سبا به نظر پوښتنه کوو، که هم روسیې له دوی څخه غوښتي دي چې دا کار وځنډوي. دوی بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له احمد تکل څخه اورو.
د تخار چارواکي وایي چې سیلابونو په دې ولایت کې یو کس وژلی، درې ټپیان کړي او یو بل کس ترې تم دی. چارواکي همداراز وایي چې په اشکمش ولسوالۍ کې 200 کورونه ویجاړ شوي او په ټول تخار ولایت کې زر جریبه کرنیز ځمکه له منځه تللې. په سمنګان کې هم سیلابونو شل کسان ټپیان کړي، 50 د استوګنی کورونه ویجاړ کړي او 200 څاروي له منځه تللې. د بغلان ولایت په مرکزي خار په مرکز په لخمري کې هم د چارواکو په وینا سیلابونو 800 کورونه او سلګونه دوکانونه ویجاړ کړي. د غزنی چارواکو د دې ولایت په ګیلان ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د 22 وسلوالو طالبانو د وژنې او د 23 نورو د ټپي کېدو خبر ورکړی. پاکستان د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی یو مامور خوشی کړی. دا مامور هغه محل نیول شوی و چې هڅه یې کوله له مهمات سره الوتکې ته پورته شي. په داسې حال کې چې په روسیا او اوکراین کې پر فاشیزم د بریا ورځ منځل کېږي، د روسیې ولسمشر وایي د روس ټبرو بیا یووالی اروپا لمړی توپ څخه وژغورله. د اوکراین چارواکو د دې هیواد په ختیځ کې د روس پلو فعالانو او د اوکراین د یووالي د پلویانو ترمنځ د نښتو له ویرې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په عامه غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. د تایلند پولیسو نن پر هغو مظاهره چیانو لوخ کې بهونکې ګاز څخه کار واخیست چې غوښتل یې په پلازمینه بنکاک کې د پولیسو یو مرکز ته ننوځي. مظاهره چیان د حکومت استعفا غواړي. او په ازبکستان کې حکومت داسې قوانین نافذ کړي چې لمخې سندرغاړي د چارواکو له رسمي اجازه پرته نوې سندرې ثبتولای او خپرولای نشي.
د پکتیا یو شمېر قومي مخور او د ولایتي شورا نوماندان د پکتیا د شکایتونو د کمیسیون د ورستیو پریکړو هرکلی کوي. لسمی داود تپان راپور لري.
دا پکتیا ولایتي شورا یو شمېر نوماندانو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون چاره وستلې. وی ویل چې ډیر ښه ډول یې خپل رسالت پر مخ بیولای، پاک او ناپاک رائے سره جلا کړی دي. د پکتیا ولایتي شورا لپاره کاندید او قومي مشر حبیب الله مستان وویل چې د شکایتونو د خپلواک کمیسیون پریکړې دوی ته د منلو وړ دي او د دې ترڅنګ چې دغه پریکړو ته غاړه دي دوی د چارو ورستیو پریکړو ستاینه کوي.
دغه کړنو نه موږ ډیر ستاینه کوو چې د ټاکنو د شکایتونو د خپلواک کمیسیون لخوا په پکتیا ولایت سره شوی دی. موږ د پکتیا ولایت ولسونه او ټول هغه نوماندان چې په پکتیا ولایت کې د ولایتي شوراګانو لپاره نومان سوي وو ورنه مننه کوو، ځکه هغه ته خطي او تقلب چې د رایو اچونه په صندوقونو کې موجود وي هغه په ډیره ښه او په ډیره دقیقه طریقه باندې دوی سیړي او جریان لري. موږ د دوی په تمامه معنا باندې په هر حالت کې ملاتړ کوو.
نموړی د امول شید شکایتونو کمیسیون څو ورځې وړاندې د پاکو او ناپاکو رایو د بیلولو په لړۍ کې د تلسو مرکزونو رایې پر ځای باطل کړې، ځکه په مغو مرکزونو کې درغلي ثابت شو. د ولایتي شورا ځینو نورو نمائندانو هم د دې کمیسیون چاره وستلې. وی ویل چې دوی ته ډاډ پیدا شوی چې واقعي او غیر واقعي رایې به سره بیل شي. د ولایتي شورا یو بل نمائند سردار خان ملنګزوی وویل پرمختګ هغه وخت شونه دی چې پاکي رایې له ناپاکو هغه بیل شي. څو سمې او ټول منلې پایلې را برسېره شو. ولدي لارې وړ کسان د ولایتي شورا څوکۍ ته لار پیدا کړي.
موږ د شکایتو کمیسیون
ده ډیر خوشحالی یو چې دا کوم فرصت دوی په شفاف ډول په مخ بیای دا تر اخره پر باید وځي د دې چا د تهدید نه او د غنه باید دوی ونر شي مونږ د پکتیا ولس ټول دوی تر شا ولړیو د درغلې او د تقلب نشي خلکو نکاند کړی دی غي کړی دی هغه کای ما راوي کدی بل راوي هغه باید کرنټین شي باید تور لیس لار شي هغه چا چې درغلې کړی دی هغه چې شپې نکاند کړی دی هغه ټول په تور لیس کراوسل انداسې مونږ دیتا نورم په امید یو په لسرګم پلار دی چې دا پروسه تر اخره بوزي او دغه د هر څه راي چوي هغه پاک راي باید پاک ته پاک وي د پاک ته پاک وي
د خلکو د دې ستانه په اړه په پکتیا کې د شکایتونو د خپلواک کمیسون سیمایز دفتر د درلن شاه مسول بشیر بارام له نمندانو مننه وکړه وی ویل چې تر اوسه پورې خپل کارونه په بې پرې قانوني او بې کومې ویرې پر مخ بیولي او لا به هم په همدې ډول مخ ته ځي دولتي شورا ځینې نمائندان په داسې حال کې د شکایتو د کمیسیون ستاینه کوي چې د تېرې سې شنبې په ورځ دولتي شورا د یو نمائند پلویانو چې د درغلې د ثابتېدو پر بنسټ زیات شمېر رایې باطلې شوې وې اعتراض کړی او دا یو ناسمه چاره بللې وه په پکتیا کې تر اوسه د رایې ورکونې په 15 مرکزونو کې چې کابو 90 صندوقونه کېږي شکایتونه شوي چې له جملې د 25 محلونو رایې باطلې ګڼل شوې دي دا یادول وړ ده چې د پکتیا ولایتي شورا 15 څوکیو لپاره 3 کسانو ځانونه نومولي وو چې د ولایتي شوراګانو د ټاکنو د لومړنیو پایلو د اعلان وروسته به چې د غبرګولي په 18 اعلانېږي معلومه شي چې څوک د دوی له ډلې دې څوکیو ته لار پیدا کوي داود تپان ازادي راډیو پکتیا
په ننګرهار کې د لومړي ځل لپاره د دوا فابریکه جوړه شوه په دې فابریکه کې لسکونو کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده له ننګرهار د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری راپور لري
په هیواد کې له نږدې 4 لسیزو جنگ جګړو وروسته په لومړي ځل د ابوار په نامه د درمل جوړونې افغاني فابریکې په ننګرهار کې په فعالیت پیل وکړ د پنځمې پورز د یادې فابریکې په پرانیست غونډه کې د ابوار فابریکې یو تن مسول ډاکټر عزیز عزیزی وویل دا فابریکه 4 برخې لري چې اوس یو برخه فعاله ده نوموړي وویل دوی ته اوس مهال د عامې روغتیا وزارت لخوا د 15 قلمو درملو د جوړولو اجازه ورکړل شوې دی وایي دوی هڅه کوي چې ګام په ګام به د درمل جوړونې په برخه کې د خپلو تولیداتو کچه لوړه کړي
خو نور فاینل عام زموږ په جریان کې دي خو بعضې مشکلات زموږ په دې دي چې موږ غواړو سټنډرډ تولید کړو نو سټنډرډ لپاره باید سټپ بای سټپ مخکې لاړ شو موږ ټریلا چو 230 لیټر بیج چو هغه ټیسټونه سره تراسو د آب او هوا سره د ننګرهار ګورو به هغه نورسته چې موږ په کم فارمولیشن باندې مطمئن شو چې هغه دا سټیبل پاتې کېږي شي هغه هغه سټنډرډ موږ خپلو د ابوار سپیسیفیکیشن او تورکو به هغه سټنډرډ موږ ان شاء الله تولیدات وبو
د ننګرهار منسیال والی محمد حنیف ګردیوال د درمل جوړونې فابریکې د پرانستې په مراسمو کې د فابریکې په جوړېدو خوښي څرګند کړه او ژمنه وکړه چې ولایت مقام به تر خپل وساده سنځو په هواري کې همکار ووسی
دا یو ښه قدم دی ډیر مثبت قدم دی د خصوصي سکتور د واده لپاره د پیاوړتیا لپاره ترڅو موږ کولای شو په هوا کې خپل داخلي تولیدات ولرو برېښنا نه لري نور هغه رقم چې په کار دا هغه رقم سہولتونه امکانات ورته نشته دي مګر بیا هم دوی وښو کولای چې زمنګ د نورو هغه تقریبا د نګرال فولایت کې د سلو کم زیاتو فابریکو او وړو متوسطو فابریکو په څنګ کې نن یو د دوا جوړولو یو ډیره مهمه فابریکا د پرانستې مراسم ولرو
د ننګرهار د عام روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال ډاټ ښکارا کړ چې دوی به د دې فابریکې د درملو کیفیت په جدید توګه تر څار لاندې نیسي
د عام روغتیا د وزارت قوانین او مقررات چې د دوا د تولید لپاره مشخص کړي دي په غیر ترڅنګ د هغه د نظارت او تدابیر موارد موجود دي تر دې دمه د عام روغتیا د وزارت د کوالټي کنټرول راپورونو او د فارمیسي د ادارې لوی ریاست راپورونو د خپل چې دوی تولیدات معیاري دي او زه د ټولو صحیح پرسونل نشه د انګرار په ولایت کې دوی په خصوصي او دولتي سکتور کې کار کوي هله ورزول لرم چې د دوی تولیداتونه په دوی حوزه او په ټول افغانستان کې استفاده وکړي سرڅو دوی خطه شوکسي چې ترڅو خو تولیدات ولري
که څه هم د درمل جوړونې دغه یوازنې فابریکه به ونشي کولای په هیواد کې د درملو اړتیاوې پوره کړي خو داسې هیله شته چې دا فابریکه به د درمل جوړونې په سکتور کې یو خوځښت راوستونکی ګام وي د ویلو ده چې یاده فابریکه د جلال آباد ښار په شپږ مناهه کې د شپږ 5.1 میلیون افغانیو په مالي لګښت په 15,600 متر مربع ځمکه باندې جوړه شوې چې څه باندې 100 تنو ته به پکې د کار کولو زمینه هم برابره شي
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اوکراین امنیتي ځواکونو نن په دوهمه نړیواله جګړه کې د آلمان پر نازي ځواکونو د خپل بری د لمانځنو لپاره سخت امنیتي تدابیر نیولی دي. په عین حال کې د اوکراین په دونیتسک او لوهانسک ښارونو کې روسي پلوه بیلتون غوښتونکو ویلي دي چې بل سبا به په خپلو سیمو کې د خود مختاري لپاره نظر پوښتنه وکړي. جزئیات د فرشتې جلال زوی پراپور کې.
په روسیا او اوکراین کې نن پوځیان د دوهمې نړیوالې جګړې پر مهال د آلمان پر نازي ځواکونو د خپل بری نه شپېتمه کلیزه لمانځي. ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي د نازي آلمان پر ضد د روسیې جنگ د وطن پالنې او د روسانو د سرلوړۍ جګړه وه. په دوهمه نړیواله جګړه کې تر 28 میلیونه زیات روسان وژل شول. دا چې په یوه جګړه کې د یو هیواد دومره زیات خلک وژل سي ساری نه لري. ولسمشر پوتین نن د مسکو پر سر میدان د غونډو سوي خلکو ته وویل
прошло 69 лет как закончилась великая отечественная война
د دوهمې نړیواله جګړې د پای ته رسیدو نه شپته کلونه تیر شول او د مینه هم لا هم زمشتر ټولو پرتمین جشن دی او ویبه ځکه چې دا د ملي غرور او د تلپاتې خاطراتو د یادونی ورځ ده. روسیا په داسې حال کې د مې د میاشتې نهم لمانځي چې د کریمیا د سیمې تر الحاق وروسته د کیف او مسکو ترمنځ روابط خراب شوې دي. د اوکراین صدر اعظم ارسنی یاتسینوک نن یو ځل بیا پر روسیا تور ولګاوه چې د کیف د حکومت د بې اعتبار کولو هڅه کوي او د اوکراین په خاوره کې د ترورستانو ملاتړ کوي. یاتسینوک ټینګار وکړ چې ولسمشر پوتین په اوکراین کې د بیلتون غوښتونکو لخوا د داسې یوې نظر پوښتنې د ځنډېدو غږ کړی چې هغه اصلا وجود نه لري.
То, что Россия просит перенести какой-то референдум 11 числа, так, ну...
За фикер кончи, да, Россия джумбура истабает, да, царганда сичи, да, мы поймали сама хистеол на зарпуштана на киши. Пока чири ага туристана обильтун куштанкичи, Россия им латаркави гуари, я ушайчи аслан уджудны лари водзентави, да, дохогу их палкардай. د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر ویلي چې داسې نظر پوښتنه باید اصلا ونسي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت یو مرستیال ویلي روسیه غیر مسؤلانه او خطرناکه لاره غوره کړې ده.
تازه خبرونه ورستی راپورونه او خپل عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ www.azadiradio.com.
آزادی او اوریدونکو
د آزادی او اوریدونکو پروگرام ته مو په سلامونو هرکلی کوم. په دې پروگرام کې لومړی د نا امنیو پر موضوع د اوریدونکو ټلیفوني پیغامونه خبرو، ورپسې د سید جمال الدین افغان پانتون ل رئیس سره د مرکه دویمه برخه واوري. پر ځینو نورو مسایلو هم ستاسو ټلیفوني پیغامونه راغلي چې په دې پروگرام کې ځینو ته ځای ورکړل شوی دی. د ازادي او اوریدونکو پروگرام پیلو په پیل کې اوریدونکو په خپلو ټلیفوني پیغامونو کې شکایت کوي چې د سولې لپاره کافي کار نه دی شوی یا هم د دوی په سیمو کې نه امني زیاته شوې ده.
د سوریا علی شورا دی وای د سوریا علی شورا سوریا علی شورا تر اوسه پورې نه کوي چې ملا محمد عمر اخون ژوندې او کمال دي نو راځي څنګه کولای چې سور راوړي سره کم سوله تاسو خپل تاسو در معلومی لري چې دوی وخت د سوریا په اړه خبرې وو چې څه مسله ده اوس هیڅ سم نه دي تاکا په پورونه کې خبرې دي پاتې چې نه سره ما د دغه افغانستان د چارواکو څخه دغه درخواست دی دغه زموږ د امنیت ملي مشر سمت خان دغه د خپل په پای کې پوه دی نه ټول د ګناه کسان نشي راوړي ما د شپې هڅې په چاپندر ښکل کې چې په مو په مایا ځدې چې یو سوال یې ځدې د خمن وړي دی یا مې څه کې کړی یا پلان یې د شته مې یو چې هم په خپل ځاد په دې کې موږ دای تر ټول په دغه ماده کې ناس دي ګناه کسان چې امنیت یې د کړی دي موږ دغه سروا څخه د خاصه چې یو د پلان دی بل د خدای د څه دغه څه دی بیا د اپراتو په سلام پای کړم مهم دی په دریم قدم کې برق دغه کارونه زه مهم بولم. نیمګړتیاوې خو ډېرې شته او دوم ډېر کار کړی دی.
ژبه مهربانه تازه اطلاع دادی چې تاسو ځان بېګار اوسوئ د برګي مټار نه اوچت غرونه چې دي دغه کې دا ناولي کوم دغه چې دي طالبان ترینینګونه کوي او ځان جوړوي دغه د برګي مټار ولسوالۍ چې کومه ده هغې د پاره ځان جوړوي او جګړه چې کوي تاسو بېګار اوسېږئ چې مخنیوی وکیداري یو دویمه خبره دا ده دغه کندهار او د کابل او د کابل او د پیادلار دا ولې ناشو د دې امنیت منیسټري پوښتنې ولې ناچوي دغه څلور سرتېري ووژل شهیدان یې کړ دغه د پنجابیانو چالیسټ
د خوست ولایت د سوال کنډو د کونک تانې له ځای خبرې کوم زموږ په دې کې پاکستان ډېر تړای کړی دا خښته ورځ ورځ په مخ ته راوړي د دولت ترې دا خواهش ده چې د نظام کې یا د متصلح افراد راځي موږ د پاکستان لاته ډېر در بدر وي د کونک کنډو دوه پوښتنې دي چې د طالبانو دا چې طالبان هم لاته بېرته ورته راشي یا د متصلح راځي موږ دا غم دې وخوري موږ ډېر وکړې د ګورونه وسو دوه سوه کورې ولاړ کړي
زاید افغانم د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ څخه دانګام ولسوالۍ کې امنیت ډېر خراب دی. طالبان د سړکونو غاړې ته راوځي او تلاشي کوي. تاسو د راډیو څخه هیله کوم چې ټول پورو چارواکو ته ورسوي. مننه.
مسرور حسین د کونړ ولایت دانګام اوسېدونکی یم. تاسو د راډیو سره پیغام پیغام هیله کوم چې راځي نه سره د دانګام ولسوالۍ کې طالبان سړکونو ته راوځي تلاشي پوسټ جوړ کړي عام خلک پازابوي حکومت
ورستی دوه اوریدونکي د کونړ وه. په تیر پروګرام کې مو د کونړ د سید جمال الدین افغان پوهنتون له رئیس سره د مرکې لومړۍ برخه خبره کړه چې د دې پوهنتون پر لاسته راوړنو او ستونزو یې خبرې پکې کړې وې. له میر احمد حمید سره د مرکې دویمه برخه دلته خپرو چې د ازادي راډیو خبریال روح الله انوري ورسره کړې ده.
تاسو ویل چې پونتون ډېر پرمختګ کړی دی. پنځه پونځي پکې ایجاد شوي جوړ شوي دي. د دې لپاره آیا استادان پوره دي که نه کمبوتي نور ولایتونو نه براځي تاسو ته؟
استادان خو طبعا د آزاد رقابت د لارې راځي او هر کال موږ ته د لوړو زده کړو وزارت څخه علمي او اکاډمیک بستونه ورکول کېږي چې هغه د پروسیجر مطابق د نافذه قوانینو په چوکاټ کې د دوی کارونه ته مراحل کیږي او د انسجام د محترم ریاست د لارې به رسمان را معرفي کیږي او را معرفي شوې دي. اوس مهال مونږه د اتیا نفرو په شاوخوا کې استادان لرو. البته په نسبي شکل د تدریس مشکل به حل شي خو په هغه پیمانه چې مونږه د استادان پنځه لس کسه د ماسترۍ لپاره خارج او داخل ته لیږلي دي. مثلا قزاقستان ته لیږلي دي، جرمني ته لیږلي دي، هندوستان ته لیږلي دي، د کابل پوهنتون او ننګرهار پوهنتون ته لیږلي دي. دا چې مونږ استادان ته باندې کمبوتۍ سره د پوهنتون مخ دی که لوړو زده کړو وزارت مونږ ته په دې حق لا زیات بستونه راکړي نو انشاءالله مونږ جذبولی شو. دا به خواله دا وي چې هغه استادان چې لسانس دي دوی به زمینو ته برابر شي چې د ماسترۍ لپاره به لوړ زده کړو د حصول په خاطر به ارتقا د ظرفیت وشي او لړ بشي او په څنګ د دې کې به دلته ډپارټمنټونه خالي نه پاتې کیږي. د تدریس پروسه به هم مخ پر وړاندې ځي خو تر دغه دمه پورې تدریسي پروسه او ټول نظام الحمدلله په منظم شکل باندې مونږ تنظیم کړی ترتیب کړی دی. ادامه لري. هم ماسری ته استادان لیږلي دي، هم درسي پروسه ښه په سرعت او په ښه شان روانه ده.
بل ستونزه ستاسو چې و په دې تیرو کلونو کې هغه د برخ نشتوالی و اوس د برق مشکل حل شوی دی او که نوی حل شوی نو کمپیوټر ساینس پوهنځی خو برق ته زیات ضرورت لري هغه څنګه شو؟
په دې کې شک نشته د برق مشکل لا تر اوسه په زیاده د کونړ ولایت مجموعا د برق د نشتوالي سره مخ دی، مشکل سره مخ دی. مونږه د ټولو پوهنځیو او اداري پرسونل دپاره د برق د تولید په خاطر د جنراتور نه کار اخلو او د کمپیوټر ساینس پوهنځي دپاره چې د نورو پوهنځیو اداري بخش دپاره چې د نټ سیستم فعال دی مونږه د هغې دپاره یو علاحده جنراتور په کار اچوو او د دفاتر دپاره چې هغه د پونځیو د فاتر دی او د ریاست مربوطه د معاونیتونو او د عمومي مدیرانو دغه دي دفترونه دي، د هغوی د نټ نه په استفاده دپاره یو جدا جنریټور او د نورو دفتري کارونو دپاره په کار اچو. مونږ په حقیقت کې درې جنریټوره په کار اچو چې تر څو د پوهنتون داخلي مشکل حل شي. خو دا په مونږ باندې بوج ځکه دی چې مصارف زیات کیږي، تخصیص کم دی، نو مونږ مشکل حلوو څلورو ساعتو کې چې جنریټور چالانیږي. د امکان تر حده دفتری مشکل هم حلیږي او د کمپیوټر ساینس پونځي او د نورو پونځیو نت نه استفاده کوي تر یو حده مشکل حلیږي.
ویل کیږي چې تاسو یو کتابخانه لرئ، تعمیر شته که نشته دی؟
بله، نو ورسره مونږ د مشکل در په خاطر باندې یو لوی اتاق چې د کتابخانه دپاره مو اختصاص ورکړی دی په حدود د 8000 جلدو کتابو موجود دي. خو دا د پوهنتون دپاره د یو مجهز کتابخانه معنی نه لري. داغه وجه دا ده چې مونږه د کتابخانه تعمیر نه لرو او د دې غوښتنه مو هم په څنګ د شپږو پروژو نورو کې کړې ده. خو کله که د کتابخانه تعمیر زمونږ آماده شي نو ان شاء الله بیا به مونږه د پانتون د ډېر مجهز کتابخانه لرونکي وي.
آیا تاسو دغه تعمیرونو کموالی چې دی د برق نشتوالی دی د دې ستونزې مو خپل وزارت ته رسولې دي، هغوی څه اقدام کړی دی؟
سره د ډېرو انکشافاتو چې د پوهنتون انکشاف کړی دی الحمدلله. خو دا په دې معنی نه ده چې پوهنتون مشکل نه لري. د پوهنتون هر اړخیز مشکلات که دا په ساختماني ساحه کې دي، که په علمي او اکاډمیکه ساحه کې دي، که په اداري ساحه کې دي، که په نورو زیربته موضوعاتو کې دي، خصوصا د پروژو په هکله، دا مونږ د لوړو زده کړو وزارت محترم مقام ته بار بار پیشنهاد کړی دی. او حتی د دې طریقه هم د محترم رئیس جمهور سره چې د کونړ متنفذو شخصیتونو ملاقات درلود، زه هم ورسره وم، هدایت راکړه چې د مشکلاتو په نتیجه کې د پروژو د مشکل د رفع په خاطر باندې نقشې تنظیم کړه. هغه مونږ تنظیم کړې او د محترم رئیس جمهور دفتر ته هم حتی رسولې دي. خو تر اوسه یې په هکله د اجراءاتو هیڅ نتیجه نه ده په لاس راغلې.
په کونړ کې د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس میر احمد حمید و چې د دې پوهنتون پر لاسته راوړنو او ستونزو یې د ازادي راډیو د خبریال پوښتنې ځوابولې. اوس هم ستاسو نور ټلیفوني پیغامونه په پیل کې اوریدونکي له اربکي وسلولو شکایت کوي.
څنګه د پوره د ولایت د بلابلوک د ولسوالۍ څخه زحمت تر کومه خواهش مې دغه دی چې د بلابلوک په ولسوالۍ کښې خلک د اربکیانو څخه ډېر په عذاب دي. د دولت او د ملت تر مابین ډېره غټه فاصله راغلې ده په خاطر د اربکیانو ملکي خلک یې شیلان کوي او ملکي خلکو مالونه خوري، د خلکو څخه په زوره پیسې غواړي.
د پاریاب ولایت قیصار د ولسوالۍ باشنده یم، تاسو سره تماس نشم. دلته زموږ سره اربکیان دي چې زموږ ټیم قوت راځي وړي مو ټکوي مو نو شکایت ورسوو ډېر مقام ته. د خدای په امان، مانو سلام حضرت.
السلام علیکم، زه بحر الله د بغلان ولایت لخمري اوسېدونکی یم چې اوس په پېښور کې شپې سبا کوم. مونږ د ډنډي غوري اربکیانو نه ډېر په عذاب یو، ټول مسلمانان تر په عذاب دي، غلاوې کوي. که چېرته تاسې مستند اسناد غواړئ زه به مستند په دې نمبر ما ته زنګ وهئ، زه مستند اسناد در ولېږم. طبقه قومندان امنیت د بغلان کښې خبر ده له دې قضیو نه.
خبر نہیں تھا بغل کی تقریباً
اول انتقال کې د غزنی او د کلاته په انتقال کې دلته تدایو کې دا یو خاص خلک باید ډول لري لکه د سالنګ له لاره د رجب دی کما پیر دی یا پیر د سیال کې یا خلک یو څه شوالي ساتیر سي عربي اي او ډاکټرانو ته یو نو بل مشر کې نو په ویلا باندې دا نشته
عبد المطلب احمانیم بابر اسوالات د بالا مرغال د اسوالي د پنراخي چې دین کایم نن له کچوالي صاحب دا خبره وکړه دا غدي له سکال کې د بالا مرغال او د بابر اسوالات جوړونه سو دا پر دې باندې چې اوس یو وې چې په اردو کې بعد د سوال نه پاره نه فصل کې موږ لاس با سواد نه له ټول د سواد د افغانستان نو دا یو د څنګه په سر وړي سوال سلام
د پایتخت ولایت مرغاو د ولسوالۍ ستر پټمات کې مشترکه چې خراب کله د خپل اعتراف موږ د ترکان کې مو تر خیارات او تر فرباو پرې کوه د روپې کرایې هر ځای کې هم تړې ورسې بس مچر ځای کې پوهول کې څه اته نه کیږي
ورالم دروازګام لته چوری ولسوالۍ سمو زمات کړی دي زما د سيتي امید وزیر صاحب څخه غوښتنه ده چې دروازګام لته د چوری ولسوالۍ کلینیک ډېر کوچنی دي د چوری د خلکو د ولسونو کې پیاټ نه کوي نفوس یې په 15000 کړی دي اوس نفوس 15000 ته رسیدلی دي نو هله مو ده چې د شتخانې سي اچ سي دی اچ کې نو د چوری د خلکو مشکل به حل شي
سپانډه مه د کندهار ولایت دارغستانو د سالي تخمیاري کې نیولې ده ما د کندهار د والي صاحب څخه دراغلو ورته د چیباد ورسالي ته سفرونه وکړي د خلکو ستونزې او مشکلات واوري درک کړي د هیڅ توجه ولسوالي هم څنګه کړي هیڅ څنګه د ژوند امکانات به ښه برابر نه دي ژوند د دې په څکې تیریږي موږ د تفاله په ورغستانو د سالي کې تعریف نه لرو پاکو بل نه لرو کله نن لرو اندی راست دا څنګه لرو زه د کندهار د والي څخه دا وښتره کوم چې بعد له سوالان ته سفر وکړي
زما دا سوال دا زړه دا چې شال دی هغه دې په وستنو دا څنګه شرکتونه چې په افغانستان کې کار کوي لکه ولې له ځای کې د سیوالا سره مرکه به وي نو هغه کارونه کړی دي په کله کې باندې کې مطلب کارونه کړی دي خو درې مې څه دوه مې څه پلي نه دي کولې دي دې کارونه خراب شوی دي او راته هم کورونه به جوړ کړی په درې سو لکه دوه سو لکه روپۍ ورغول لي کو دا برمک کې کو دا وزیر او کو دا بل له کو دا بل له نو ان شاء الله بیا وزیر دی کو دا بل له کارونه کړی سړی چې دې نه وکړي او خلک به دې او دا وکړي چې کوي چې به سي وایي او ګړي ډکره کورې کې کله غاړې کې وتی را
زه عبد الجبار د لغمان د مارکیټ د تقریبا یو میاشتي چې زموږ په کورو باندې څنګه راځي ته دا د لږ کلو کو شمول د احترام خاص د حبوت د دوا سره مخامخ دي موږ خپل غږ خپل مقامات ته رسولې هیڅ په دې برخه کې توجه نه کړی دا قوم چې د ازادي رادیو له لارې جوړ غږ ملوړو مقامات ته ورسوي
نورستان ولایت کې ډېر مشکلات پوسټر نه لرو ولایت مقام ته هیڅ یو سره کم ولسوالۍ نه دی وتل شوی او راتلونکي ولسمشر نه دا غواړم چې نورستانیانو ته خدمت وکړي او نورستان ته لږ وګوري
وزیر شکامی او وزیره لیکن زما دا پیغام دی چې دی خو افغانستان کې کلینیکونه دي او کورنۍ غټه هسپتال جوړ کړل د پاکستان په سره باندې او نوي کوم ښه کارونه وکړل کلینیکونه د چکنې دواګانې داسي هغه بازار خچي خلک یې ته پیدا کړل دي دا زه پوهم چې هغې مجبور ده خلک پیدا کړل دي نو زما دا خاص دی چې خلک بیا پاکستان ته ځي چې یو ښه هسپتال جوړي لس کال دولس کالو کې ځینو پیسو کې بس یو ډاکټر بیا هم په غلا لګېدی دی که بل بیا هم په غلا لګېدی دی
ویلیم د روزګام ولایت ته چوری د ولسوالۍ اوسېدونکی ارزو به دا د خواهش مدابي د سیتیمې د وزیر صاحب څخه چې د روزګام ولایت ته چوری ولسوالۍ کلینیک د چوری د خلکو کفایت نه کوي د چوری نفوس اویا اتیا زره پورې موږ پیشنهادونه کړي سیتیمې وزیر صاحب ته سیتیمې رئیس ته دوی تر اوسه زموږ پیشنهادو ته هیڅ اړخیز جواب نه دی ویلی
یاد د بار د فروډ ول سواري ز خبره کوم مو په علاقې کې نو سکول لرو د مکتب لرو مو خو څه څه ګرځو مو لا نه ول سم سره د غواړو چې مو ته مکتب جوړ کړي.
دا پکتیا ولایت دا تمکنه ولسوالۍ څخه زه سمیع الله خلیلی تندر خبرې کوم. زما پښتون د لوړپوړ مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د تمکنه او جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلې سړک ډېر سخت خراب ده. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي. د لوړپوړ مقاماتو څخه دا غواړو چې دا سړک بیرته په اساسي ډول جوړ شي او پوده شي. ګڼ شمېر خلک له مختلفو ستونزو سره مخامخ شوي دي. زما غوښتنه د لوړپوړو مقاماتو څخه دا ده چې د پکتیا ولایت د څمکنیو او د جنیخیل ولسوالۍ ترمنځ غځېدلی سړک خام ده او ډېر سخت خراب ده. دا سړک باید پوخ شي. خلک له ګڼ شمېر ستونزو سره مخامخ شوي دي.
ورستوی اوریدونکو په خپل سیمه کې د بیا رغونې د کارونو غوښتنه کوله. اوسنی پروګرام دغه وو. په بل پروګرام کې مو بیا خدمت ترازم ستاسو لګنو ټلیفوني پیغامونه سره. تر هغه د خدای پامن.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له و د ماښام تر و له ازادي راډیو واوري.